یو لاس می زیانمن شو، یو لاس می پری شو، او یو پښه می وسوځېده. موږ غواړو چې د دې پیښې عاملین دي د خپلو اعمالو په سزا ورسول شي او موږ ته دې پاملرنه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنر د تېرې جمعې په ورځ په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د ترسره شویو جرمونو د ځواب ویلو په غونډه کې وویل، افغانستان له څو لسیزو راهیسې جنګي جنایتونه، د بشري سر جنایتونه او له بشري حقونو څخه سرغړونه او مافیا تجربه کړی دی. هغه زیاته کړه، د بشري حقونو سرغړونې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له ویاسلي واکمنۍ وروسته پیل شوی نه وي، بلکې د ده په وینا له دې نیټې وروسته یې شدت موندلی دی. د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه راپورونه او ادعاوې رد کړي دي. په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپوه مرزیه جعفری د جنګي مونو د اسنادو د ثبت لپاره د آنلاین موزیم جوړول اغیزمن بولی او وایي چې دا اقدام کولی شي په افغانستان کې د جرمونو په روښانه کولو او هغوی ته په رسیدنه کې مرسته وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
دا د هغو کسانو د ذهنونو په روښانه کولو کې یو څه اغیزه کولی شي چې په نړیواله کچه مسؤول دي، تر څو دوی وکولی شي غوره بشري مرستې وکړي او د هغو کسانو لپاره چې د جګړې قربانیان دي او ترې زیانمن شوي، دوی باید مادي او معنوي اوږدمهاله او لنډمهاله مرسته ولري.
تیره اونۍ د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې ICC څخه وغوښتل چې د طالبانو لخوا د ترسره شویو جرمونو قربانیانو او نورو جرمونو عاملینو لپاره چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ مخکې په افغانستان کې ترسره شوي عدالت پلي کولو ته لومړیتوب ورکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تیر کال وویل چې په افغانستان کې لا هم جرمونه روان دي او پریکړه یې وکړه چې په افغانستان کې د څېړنې دوام وکړي. د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان یا IHRD او یو خپلواک غیر دولتي او غیر انتفاعي سازمان دی چې د جرمونو د څېړنې او مستند کولو او د قربانیانو د ملاتړ له لارې په افغانستان کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ او عدالت د ودې لپاره کار کوي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. لیکواله او شاعره پروین ملال.
د ختیځ ادبی بهیر د ټول غړو څخه مننه کوم چې زه په خپل عالمانه او ارزښتمنو نظرونو مناسبولم.
داخلي ملال د شری کلیاتو د غونډې مخکتنې ته استاد آصف سمی موویل،
عرفاني شخصیت په کې د شخصیت جوړونه کې ډېر زیات نقش لري.
لکس لیکوال سولمل شینوار سره شخیدلی،
هر څومره چې دا کلونه تیریږي یعنی دا د بیا کتلو اړتیا ډیره محسوسه وکړم.
پری خبرونه کې مو په غزنی کې لیو دود خبرو
د سلاند کېږي پدې کې نه یوازې میلمانه سړی میلمانه راغشتل کېږي، بلکې د تر څنګ شزینه میلمنه هم راغشتل کېږي. په غو کې خورلنې خپلوان ټول سره یو ځای کېږي، میله جوړي.
په کونړ کې د حشر دود یو ځل بیا په غوړې دودې. نور مطالب هم لرو که تر پایه را سره ملو. ختیځ ادبی بهیر د شاعری او لیکوالی پروین ملال د شری کلیاتو وړانګې وړانګې مې په هو مخکتنه وکړه. وړانګې وړانګې مې په هو کتاب په 1508 مخونو کې په کندهار کې په وروستیو کې صداقت خپرندوی ټولنې چاپ کړ. پر دې کتاب نقاد احسان الله درمل، په دې سرلیک پروین د تتو ماتو ستوریو آواز په نوم سری سری کلی ده. په دې مقدمه کې ډاکټر درمل دی کې لوی شاعران څلورو مسؤلیتونو ته اوږه ورکوي، زمانی، مکانی، ټولنیز او هنری مسؤلیتونو ته. او پروین فیضزاده ملال د معاصر شعري بهیر داسې سرلارې ده چې د دې ټولو مسؤلیتونو لپاره جګې سترګې او هسکه غړې راوتلې ده. د آغلي ملال د کتاب د مخکتنې په غونډه کې د علومو اکاډمي غړي استاد محمد آصف سمیم وویل چې پروین ملال یو عرفاني شخصیت لري او د دې تریخ ژوند د دې په شاعرۍ کې منعکس شوی.
نو بخی د او چاس سره د کیسره تشمیکی د کزانو په مشرانو مند شاعرانو کې چې چوک نازو اندا یاد چوک چوک یاد عرفانی شخصیت پہ دے تو شخصیت پہ جڑا ہونے کے ڈھیر زیادہ نقش لگ لے عارف خزد آئے ہو خصوصاً ماضی سمرا لسٹ تھا یا میں خبر سر مخشی ہوں کمزور سے تاس و تفسیر کو چند محرومیت دا حرمان نہ ڈک لے رحمان بابا خبر چیزیں نہ مانی چند شاعر انگیزہ اللہ درد نہ بولی دا دستور دا چند درد گروائے خیجی یعنی سعود رحمان شاعری کو دا دا شاعر انگیزہ بھی نو مرون ملال ٹول ویر ویر اور ٹور لو ہم غم و غمیز غمیز و آدم یدا ندے دشمن او ہم دا سیوت نکون مستقیم پخپل مکان
دا وڑانگی وڑانگی می بہو شیر کلیات و مخکتنه د لیندی په ولسم په جلال آباد کې د ننګرهار په عام کتابتون کې وشوه د مخکتنې پرې غونډه کې شاعر او لیکوال دوست محمد دوست داخلي ملال آزاد شعرونه وستایل.
اغلی پروین ملال له غزل په آزاد شعر کې ډیره بریالۍ ده. کاش د غزل پر ځای دې برخې ته ډیر کار وکړي. په ډیر ادب پښتني خور اغلی پروین ملال ته دا پښتو لنډۍ نظر کوم چې ستا د ښایست ګلونه ډیر دي زولې مې تنګه زه به کوم کوم ټولمه.
د مخکتنی دا غونډه د ختیز ادبی بهیر 1599 غونډه وه چې پکې یو شمیر برخوالو داخلي ملال شعرونه وویل. د دوی په ډله کې فیصل ملکزی داخلي ملال یو غزل ترنم کړ.
غم تمو د غم کې سلا پات دا غم تمو د غم کی سلا پات دا ہے مشپیت د تور تم کی سلا پات دا غم تمو د غم کی سلا پات دا مشپیت د تور تم کی سلا پات دا زما په وچ گریوان په سر لران غه زما په وچ گریوان په سر لران غه ستر گوتا دنم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا یو بل تند مینے بلد مین دے یو بل تند مینے بلد مین دے زغم تد ستم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا غم تمو د غم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا ژوند تیر وی د ازغو پسر ژوند تیر وی د ازغو پسر دم تمو د دم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا غم تمو د غم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا بیا د وخت طوفان ستر گسری کڑی دی بیا د وخت طوفان ستر گسری کڑی دی نو تد بل چم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا غم تمو د غم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا
د غونډي وبل ځوان برخوال ارشاد الله دانش هم داخلي ملال یو شعر په ترانو موایه
سترګې دې زما په لور کګې کړه درن زما سترګی دی زما پلور کگی قدر نہ زما بلی پلمبو کی تڑی وی قدر نہ زما بلی پلمبو کی تڑی وی قدر نہ زما ماد جام پرملا دا تمنا لا سنائی خیدی ماد جام پرملا دا تمنا لا سنائی خیدی ڈکی رات دات شی پیالے قدر نظما بلی پلمبو کی تڈی ویکڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڈی ویکڑا درنا زما موخ کی می دستورو دما خام سرا سل گئے آہی اوخ کی می دستورو دما خام سرا سل گئے وہی پورت می د غم دا جنا زیکڑا در نظما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا در نظما سرگی دی زما پلور کگی قدر نظما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا در نظما ستاد نظر تورتا زڑو زخمونو خندال ستاد نظر تورتا زڑو زخمونو خندل پان میں پر زبان دے نغمے قدر نہ زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زمنا سترگی دی زما پلور کگی کڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما بلی پلمبو کی تڑی ویکڑا درنا زما
د مخکتنې په دې غونډه کې د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وویل چې پښتانه بختور دي چې د پروین په څیر ملاله شاعره لري. له ښاغلي همتمل څخه به د دې غونډې د مقالو په اړه واورو.
خبره دا ده چې د نقد مسله هم وه، ځکه د نقد برخه دا وه چې زیاترو استادانو دا خبره کوله چې پروین ملال تر غزل په آزاد شعر کې لوی لاس لري، که دی آزاد شعر ته او نظم ته کار وکړي نو دا به ډېر وښه وي. خو بیا ځینې په دې نظر و چې په دواړو کې وې لاسبری دی او هنریت په دواړو کې شته. انځور صاحب خو استاد محمد آصف صمیم خو دا خبره هم وکړه که نن سبا موږ په ښځمنو شاعرانو کې حساب کوو نو په لومړي سر کې پروین ملال نوم یادولی شو. نو بله خبره دا وه چې د پروین ملال د شعر په منځپانګې خبره وشوه. منځپانګې دا چې ته هر چېرته شعر لولې که مکتب ونه لري هم پوهېږي چې دا د یوې ښځې شعر دی، د ښځینه احساسات او د وطن خبرې پکې شوې دي. د وطن درد او غمې د خپل درد سره یو ځای کړی او یوه ګډوله یې پرې جوړه کړې, خپل غم او د وطن غم. بل د پروین ملال چې شاعرۍ کې چې ډېر تر سترګو کېده, هغه د پروین ملال هغه افغاني یا پښتني نزاکتونه, دود او دستور, د حیا مسله وه, لکه یو بیت چې خدایه څنګه غسل وکړم بې پړونی, خدایه څنګه بې حجابه سم ستا ذات ته. یعنی دا خپله چې هم شرعي جواز لري خو بیا هم دا د حیا یوه یوه جلا بېلګه ده چې پروین ملال راخیسته او شعر کړی دی.
همتمل صاحب, یو وخت ډېر کلونه مخکې چې به افغان ادبي بهیر په پېښور کې فعال وو, هلته به د ګڼو نارینه وو ترمنځ پروین ملال هم په غونډو کې ناسته وله او یوازې به وه چې دا جرأت یې درلود چې په داسې غونډو کې برخه واخلي. ستاسو په غونډه کې میرمنو برخه اخیستې وه؟
زموږ په غونډو کې یوازې اوس نه, په جمهوریت کې هم ښځو برخه نه ده اخیستې, ځکه د هغه وخت کې مونږ د دې د هغو طرفدارانو چې استادان دي داسې کار وکړي چې د ښځو یو بهیر دې جوړ شي, استادان دې ځي هلته دې درسونه ورکوي او لکچرونه دې ورکوي او پرېږده چې ښځینه خپل احساسات په آزادانه ډول وړاندې کړي. نو اوس هم د ښځو ګډون پکې
بیرته که د پروین ملال غونډې ته را وګرځم, په دې غونډه کې تاسو ټوله غونډه همدې د وړانګې وړانګې مې بهو کتاب مخکتنې ته ځانګړې کړې وه او خبرو ته, کنه مشاعره هم په غونډه کې وشوه؟
یوازې همدې کتاب ته ځانګړې شوې وه چې زیاترو ادیبانو پرې خبرې وکړې او ځینې ترنم ویونکو یې شعرونه وویل او ځینې داسې ترنم کوونکي مو چې هغوی ځینې نور شعرونه وویل, خو هغه ډېر کم و. نور دا غونډه یوازې همدې کتاب ته ځانګړې شوې وه او ټوله خبره په همدې کتاب را څرخېده.
د ختیځ ادبي بهیر له مشر ښاغلي همتمل څخه مننه. اوس په پخپله له پروین ملال څخه واورو چې د دې غونډې په اړه له ازادي راډیو مجلې سره خپل نظر شریک کړي.
هغه د شاعر په قول یکی قطره باران ز ابر چکید, خجل شد چپینهای دریا بدید. د ختیځ ادبي بهیر د ټولو غړو څخه مننه کوم, همدا ډول د ډیر دروند استاد صمیم صاحب, دروند ورور ډاکټر زرین انصور, ښاغلی عبدالهادي فرهنګ, د ختیځ ادبي بهیر د ټولنې د مشر ضیاءالدین همتمل صاحب, ښاغلی دوست محمد دوست او نورو درنو دوستانو څخه مننه کوم چې زه یې په خپلو عالمانه او ارزښتمنو نظرونو ونازولم. همدا ډول د اوغ شاظلمو څخه هم مننه کوم چې په خپلو شکلو ژغونه یې زما شعرونو او تورو ته سا ورکړه.
له منلې شاعرې پروین ملال څخه مننه. اوس به له دوی څخه د دوی یو آزاد شعر ته غوږ شو.
تر وروستنی معراج ستا په ځیګر بند بشنی سي د کرشاتو او پوی چینې, د ګریوان ورونه به دې دواړه وزر پرانیسي, پر پرپونو کې به راوړي د بیدیا د سپینو پرخو حریري پلوشې, څو لمبېدلې شېبې د جنتونو وږمې, غیر به دې راوړي د عدن او د فردوس د بڼه, د عاطفې ګلونه رنګین مهین خیالونه, قدم قدم به د یو چا ستا د لمنې پیل سي, یو څوک به راسي ستا په شونډو به د ټولو کایناتو د ښکلا په ټول مسکا خپره کړي, یو څوک به راسي ستا خوبونو کې به چمن چمن ښکالو د ساوي شکلي, یو څوک به راسي ستا په مینه کې به د سور او تال د مځکې خوږه ژړا خپره کړي, یو څوک به راسي ستا په خونه کې به د پاس سپوږمۍ او ټولو ستورو په لاس یوه رڼا بله کړي, ستا په ځګر باندې وشنی سي د کرشاتو او کوی چینې د بوډۍ ټال کې به دي وسنګوي د اسمانو پرښتې په ښکلو ښکلو ټاپوګانو کې به د نیلو فار د لپو تړمې اوبه لکه پیالې د زعفراني چایو د لمر د ګامه واخلې د محسوساتو ښکلې حس به د یو پامه واخلې ته به شمار کړې په سیندونو کې د شور نغمې ته به راټولې په لمن کې کړې د غرونو وږمې ته به احساس کړې د غاټول او د ریدي ارادې ته به د سیورو ځنګل د خیال د بامه واخلې ته به ښکلا د احترامه واخلې ستا په ځګر باندې به شنی سي د کرشاتو او کوی چینې ږغ به دې راوړي د بنګال او د ډیلي د ښاره د جادوګرو څو سندرو څپې نرم لمسونه به دې شونډې ښکل کړي بیا به دعا دعا سي خواږه خواږه لکه نبات لکه شکرې به سي لکه وریشم داسې پاسته لکه د زانو قطارونه به سي اوم اسمان ته به رسا ولاړ سي ستا په رګونو کې به لکه د ګولي شربت خوږه اروا خپره سي د هر سا سره به دې په نګهتي غېږه کې د یوه چا د تنکۍ شونډونه خوږې خوږې مچکې واخلي ستا د وجود په هر یو حد او هر امکان کې به د سپېڅلتوب تر وروستني مقامه د کرهتوب تر وروستني معراجه د هسک تر څوکو یوه نوې مینه وټوکېږي ټول کائنات به دې وغېږ ته راسي ټول کائنات به دې وغېږ ته راسي قدم به کښېږدي ستا د زړه په مراندو ته به د ښکلو نکهتونو پسرلیو مصاحبه سي ته به څه وړاندې تر اشرف المخلوقات ته به صاحبه سي ستا تر قدم لاندې به جوړې سي جنت د کوڅې ته به اغلې ته افضله محترمه به سي ته به هوا ته هاجره ته به مریمه سي ته به هوا ته هاجره ته به مریمه سي
لا یوې خبرتیا وروسته د کیسه لیکوال سولمل شینواری څرګندونې لرو. دی وایي نن سبا خپلې کیسې د پخوا په څیر ژر ژر نه خپروي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه له آزادي رادیو
سلیکوال سولمل شینواری چې نه داستانی ټولګي چاپ شوې دي نن سبا د خپلو کیسو له چاپېدو سره محتاطه شوې ده. د دوی لومړی کتاب درویش کال مخکې د زړی کلا په نوم چاپ شو. بیا تر 2000 شلم کال پورې څو څو کال وروسته د کیسو مجموعه خپرې کړې او له 2000 شلم کال را په دې خوا هر کال د دوی د کیسو یو کتاب چاپ شوې ده. د ازادي راډیو مجلې ته وویل چې اوس احتیاط کوي.
زه وسم مجموعه لرم، یعنی درې مجموعه لرم چاپ ته آماده، اما یو مجموعه هم د سره کتنه غواړي، بل هم غواړي، بل هم غواړي، او ځینې کیسې په هره مجموعه کې غواړم چې دوه درې کیسې ور اضافه کړم.
د بیا کتنې مسله تاسو یاد کړه، پخوا مو هم په 2000 کال کې چې کله کیسې چاپولې هغه وخت مو کیسې ډېر بیا کتلې او کنه اوس نن سبا ډېر ګوري.
ولدا که روغتیا درته وایم د روستي کلونه په دې فکر کې ولیدل ما چې کیسې باید بیا وکتل شي، بیا وکتل شي، بیا وکتل شي. هر څومره چې دا کلونه تیریږي، یعنی دا د بیا کتلو اړتیا ډېره محسوسه وم. نو هغه وخت مې روستي کلونه بل هوته آتا دا کیسې چې اوس لیکم آتا دا نور رسنیو ته لکه ویبسایټونه دي یا خپل فیسبوک ته یا نور حتی دو ته نه ورکوم، یعنی کیسې بیا بیا ګورم، بیا بیا ګورم.
څه شي تاسو ته دغه احساس درکړی دی چې کیسې بیا بیا وګوري؟
نو د دې ډېر عوامل دي. د دې عوامل یو د نړیوالې کیسو مطالعه ده چې هلته ویني، بل د خپلو ښو کیسو، بل د سالمو نقدونو او د کیسو باندې نو معلوماتو دغه ټولې مجموعه سوې ده او زه اړ کړم چې کیسې بیا بیا وګورم.
په کیسو کې دي چې تر اوسه پورې دا په روسیو کې تاسو خپلې کیسې بیا بیا ګوري، په کومه برخه کې مو داسې احساس کړی دی چې د بدلون وړ دي؟ یعنی هغه برخه دی بدلون وړ ده.
د بدلون وړ خو څو دي؟ یو خو خپل د کیسې سټراکچر دی عمومي، خو پاغه د ټول نمائن چې د کیسې نثر دی په نثر باندې بیا پکرو په ژبه ډیر راکو ما او ځنی کیسې را ته فرزن پای هغه چې زه غواړم نه تکمیل نه بشپړ نه او یو نیم کیسه د دې ضرورت لري چې شروع باندې برته فکر وشي او دا ډیر مهم دی کیسې شروع او د کیسې پای دوا ډیر مهم دی
داسې کیسه مو هم تر اوسه پورې تر سترګو شوې ده چې تاسو سمه کړې ده وروسته بیا فکر هم کړی دی وروسته لې وخته چې دا سمون سم نو تر دې خو لمړی بڼه بهتره
ولا دا غسې نه دي پیښې بیا البته له ما سره
تاسو کله داسې احساس نه دی کړی
نه دی کړی ما فردي نه دی کړی داسې بعضې شروع کی یا جمله دغسې شوي دي اما په ټوله کې نه دي شوي ټوله کیسې ځینې کیسې داسې دي چې ما بیخي سټرکچر خدا ډېره یو کیسې مګر نورې زیاتره کیسې داسې دي چې یعنی لک جوړه غواړي لک جوړه غواړي په هغه لک جوړه باندې کیسه زما په نظر باندې بشپړېږي
سلیمان صاحب لکه څومره چې زه خبر یم تاسو کیسې په کاغذ لیکي په قلم باندې لیکي کمپوز کوي نه د هغه کسان چې کمپوز کوي هغه ممکن د بیا سمون لپاره کار آسان وي ځکه چې کېدای شي چې د کیسې هغه لومړی بڼه په کمپیوټر کې وساتي په دومره بڼه کې تغییر پکې راولي او بیا دواړه سره مقایسه کوي فکر نه کوي چې په قلم باندې څوک په کاغذ باندې کیسې لیکي او سمویه دا کار سخت دی
دا کار خو یو خو د تخنیک مشکل دی یو وختم سپما دا په کمپیوټر لیکل مخامخ لیکل دا کې د وخت پر سر من زتا سره موافق یم چې سمولی اصلاح کولی ایډیټي آسان دی او ام وخت ډیر مهم دی ام د وخت لپاره ډیر ګټور دی
نو ول تاسو کمپیوټر ته مخه کوینه الهات سره
ولا کمپیوټر ته خو نو الهات دا مخ خپل تنبلی ده نو نه پیګم تر ځکه چې دا کار ما باید ډیر په خوا کړای وای کرختیا درته وایم نو بس ما په دغه کمپیوټر کې د توانایي نشواله می لا زل پترات له مکتب دا تخنیکی شیانو سره ډیر بلد نه ما یا ډیر پکې خنه ما هغه وخت کې چې کلونه وړاندې چې ما ول د کمپیوټر ول درسونه مند د کمپیوټر لسته کله البته چې کله اروپا ته راغلم عام سر مې نه په خلاصې ده او هغه وخت کې چې ما د پاکستان لید مخکې دي د کمپیوټر نه وګورم افغانستان کې دا ټایپ پر تعجب کار کې د څنګه انسان کولای شي چې په عین وخت کې فکر وکړي په عین وخت کې ګوتې لاړ شي د کیبورډ ته نو نه پیګم دا اترات کې دا چې یو ستونزه ایجاد شو چې ولا په یو وخت کې هم لیکل او فکر کول دا به شونی نه وي البته ما ته دغه شو کني ما خلک لیدل او بل په افغانستان کې دا شو چې هغه وخت خو ټایپ وي واځي کنه د ټایپ پاکستان ځانګړي خلکو په اداراتو کې چې واځي همدای کارو نو او دغه نه ما شخصته نو لیکوال او شاعر او مؤلفینو په قلم باندې لیکل کول نو دغه یا دغه چې یو هغه ما سره ملګری کې فکر چې دا ګوري ګران کار دی بل هغه دا و چې د وروستي و کې زما کمپیوټرونه پر لا پسی خرابېږي دغه مې وړولې زما مزله د کمپیوټرونو تور کړ نو تاسو اصرار او نورو دوستانو استاذیا و ما اړ کاندې چې زه نورې لیکل کمپیوټر باندې
دا تاسو دلیل یو شمیر نورو دوستانو هم ما ته ویلې دی چې هغه کسان چې تخلیقي لیکنې کوي هغه وایي چې کله په یو شعر باندې فکر کوم یا په یو داستان باندې فکر کوم اول ته کمپوز کوم فکر می ګوتو ته شي چې وس الف په د ب په ځای ونه لیکم ب د ج په ځای ونه لیکم اما دا خبره هم په پایل کې په ځای ده تاسو ویل چې څوک یې مو کمپوز کړی دی فکر کوم دا له تجربې سره ده یعنی کچرته تاسو زباور لرم کې یو دیش چلويشت کیسی ولی کی لاغه ورستمو هغه غوتی پخپل حروف ته ورزی او ذهن به مو آزاد وی ذهن بخپل کار کوي او کمپوز بخپل کار کوي څنګه د سنیات مو کړه سولمل سه
او کمپوز به انتخاب نو به دیخی سل فیصد انتخاب کوم او کمپوز باندې به انتخاب کوم دا وسم یعنی ما ته لوی استوز زری لیکلی داستانونه لرمه خو دغه چې نو ټایپ کړم نو لدین روسه به خپل قصې په کمپیوټر کې خامخا لیکم.
لا شاغل سولمل څخه مننه. ازادي رادیو یادبی مجله پروګرام د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اوریدلی شئ. همدارنګه د ازادي رادیو په فیسبوک کې در سره شریکو او تاسو د خبرونه په ازادي رادیو کې د چهارشنبه پنځشنبه او جمعې په ورځو اوریدلی شئ.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه
په رادیوی مجله کې واوري
د ازادي رادیو مجله په دې برخه کې دودونو ته مخه کوو مخکې تر دې چې په کونړ کې د حشر دود په اړه معلومات تر سره شریک کړم غزنی ته مخه کوو لاغه ځای د ژمی په درشل کې د یو دود پړ لاندې د افغانستان د نورو سړو سیمو ترڅنګ په غزنی کې لا هم دود دی د سړو سیمو خلک د کال له پیله ل خپل توان سره سم یو دوه درې او بیا تر دې ډیر پسونه ساتي بیا په منی کې حلالوي چې د ژمی په سړو شپو کې غوښه وخوري د لاندې لپاره ځینې مش حلالوي ځینې د نورو څارویو غوښه لاندې کوي د لاندې کولو په ورځ قربانه خاصه میله لري چې په ځینو کې انجونې او ښځې هم برخه اخلي په دې اړه نور په دې راپور کې
رحمت الله د غزنی ښار شمال لویدیځ لور ته د څارویو په گنج کې ولاړو د لاندې کولو لپاره پسه اخلي رحمت الله وای نور کلونه به د لاندې لپاره پسنه ساتل خو سش کال یې نه دي ساتلي نو موړی زیاتوي دغه دود له پلار او نیکه څخه ورپاته دی
لاندې دغه وخت را شروع د چکه مثلا بازارونه بلری او خلک بډیر بازارو ته لاسرسي نه درلود نو د دې په خاطر چې ژمه په ډول باندې تیر کړو بدای یو پس یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې ولی لغه ورسره دوت پات سوي در تر دې وسه پوری بل خصوص په غسړو ولایتو کې مثلا غزنی د مثلا نور ولایتونو د چې سرتسیره دي هغه کې لاندې زیاتره کیږي د لډیر په خوا پات سوي د دوت وسم هم دغه دوت هم د سره واند
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانیو دودونو څخه یو دی د دغه سړو سیمو خلک د کال له پیله ل خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډیر پسونه ساتي او بیا یې په مونږ کې حلالوي چې د ژمی په سړو شپو کې غوښه وخوري خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي دلته د بیلابیلو سیمو جلا جلا رواج نه دی د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپلې سیمې کیسه کوي
د لاندې په موسم کې کله څوک لاندې کې په کلو باندې کې د لپخو هم د غریواج د دوت پاته دسی کله چې لاندې وکی بیا نو جګر او یو څه غوښه په خی بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناست کوي نو دغه ډیر افغانه دوت د وسم په ډیره مناطقو کې دغه دوت ستا خو د پخوا پر طلب باندې وس څه کم سوې د مخ کې دغه دوت ډیرو
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې مژان حلالېږي بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمه کې غوښې په اسانه پخېږي بیا هم رحمت الله
په وس پورې تعلق درلود هغه څه چې به مثلا ښه وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول دې تر څنګه دغه سمې کسان مې هم لیدلي دي چې د وښ بچی یا موږ هغه عام اصطلاح کوی جونګی ورته وایو نو هغه هم حلالېده اته کوم باز کسانو به داسې تنکیس خوندر حلالول دي لاندې په ډول باندې کوم مثلا یو داسې ډنګر پسبي ورسره لول دي غتر څنګه به دي خوندر لاندې هم کول نو دا به مکس کول به بهترین خوندر لول
ډیرای خلک په دې باور دي چې وسته لاندې ملمستیا د لاندې تر لړمون او یا غوش پوری محدود نه بلکې وس په دغه ملمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي بیا هم محمد ناشر
او فرق یې له پخوا سره د لاندې دغه د میلمسیا او دغه د مثلا نور کله پخوا سیبا لاندې کېدل صرف هغه په مسله موږ ورته لړمون وایو یا جګر دغه په خیر د لوس نو ډیر شانی ورسره مثلا وریځي قورمه او شیروا یا دغه څه نور فیرنی او مربا دغه شانه وس فیرنت کې اضافه سوی په دا وس وخت کې د لاندې په موسم کې د لاندې په میلمسیا او مړیو کې
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو دوستانو خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یوه بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ د دغه لیدو کتو لاره بندوي. د غزنی ښار اوسیدونکي حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې مېلمستیا ته ځینې ښځینه مېلمنې هم راغوښتل کېږي. حمیده وایي دغه مېلمنې خورلڼې د هغې مېړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
داسې لاندې کېږي په دې کې نه یوازې مېلمانه سړي مېلمانه راغوښتل کېږي، بلکې دې تر څنګ ښځینه مېلمنې هم راغوښتل کېږي. په هغه کې خورلڼې خپلوان ټول سره یوځای کېږي، مېله جوړوي.
پخوا به د لاندې پسونه د لندې میاشتې په وروستیو کې حلالېده، خو اوس دا کار مخکې او د لړم میاشتې په نیمایي کې کېږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی که ناوخته حلال چې غوښه یې دربجنه کېږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم، خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تېره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې، د نارینهوو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري، او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کېږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي.
په غزني کې د لاندې دود ژوندی دی، په کونړ کې بیا د حشر مړ ژوندی دود یو ځل بیا په غوړېدو دی. خلک کوشش کوي چې سړکونه، پلونه، ویالې، سربندونه او جوماتونه په خپلو لاسونو او پیسو جوړ کړي. په افغانستان کې جنګونو، کډوالۍ او د بهرنیو وړیا مرستو دغه لرغونی دود پیکه کړی و. اوس د کونړ په ډېرو ځایونو کې ځایي اوسېدونکو مټې رابډ وهلي او ټول ګډې کارونه ترسره کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند د لنډلام سیمه کې د یو جومات جوړولو لپاره له سلو زیاتو کسانو اشر کړی. په غره کې د نختر ونه وهلې او له هغې شاوخوا 15 متره اوږد تیر جوړ کړی دی. هر یو تن له خپل کور څخه رسۍ راوړي، په دغه اوږده او درون لرګي کې اچولې او د جومات په لورې روان کړی دی. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصرالله خان صافي د اشر د دود پاره ازادي راډیو ته وویل
15 متره تقریبا یو بس چې جغره کې غوښتل د ادرس او کسان راځو پکلونه چې چپې درې لندلام کړي سلیمان شکیو جمعه جوړیږي اوس مشه نمونه خروات د اشر کې یو وای یو ډنګره لاله یو مرنسته کې نور بیا څو خپل پړې راخلی پړې کې سر کې اوس په کونډې اپ کې ټکو یو اتی اصل نه پر د لرګي او فاتي اتی اصل نه پر بول فاتي یو لزدول مخ ته یو څه شان راکاږي اندار اولی اندازه جمعه جوړي اندازه نادره کار کې اندازه د ولو د سربندونو کار کې د پټو کار کې فدانه سپاتونه راشي زلزلې وشي سیلابونه راشي.
خاغلی سافی راته وویل د ټولګټو چارو تر سره کولو تر څنګ د بیوسو او کمزورو کسانو سره هم کلیوال په هغو کارونو کې مرسته کوي چې تر سره کولې د یو او دوو کسانو لباس وتلی او ډیر وخت اړتیا لري.
ورور پیسې نم لري، ورور سره د دې امکانات نمي. خدا قوم را جمع کیږي، یو اتحاد او تکي سونو خل را جمع کیږي، د ډوړي چې خپل خوري بس هغه کار پورا اجرا کوي. په دې شکل په خام مکتبونه جوړول، په دې شکل سرکونه جوړول، د چې تمره لوی کارونه دي، دا اوس چې پروژې دي یا خارجانو غټې پروژې وي حکومتونه کوي، دا ټول کارونه د ملت کول دي، ولس کول دي، د افغانانو کول. په پښتو کې ډېر ښه کلتور دی.
یوازې د چپې درې ولسوالۍ کې د اشر دود په وسیله خلک مشکل کارونه نه ترسره کوي، بلکې د یاد ولایت په ماڼوګي، وټپور او نور ولسوالیو کې هم قومونو اشری چارو ته مخه کړي او ځانونو ته په خپلو مټو او پیسو د ژوند اسانتیاوې برابروي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړی عنایت الله ضیا وایي د حشر یا اشر کارونه د ټولنې د یووالي، د افغاني غني کلتور، د ټولګټو پروژو تر سره کولو او عامه شتمنیو ساتلو لپاره اړین دود دی.
عامه شتمنیو د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. په کار دا چې حکومت دې ته خپم لرنه وکړي، دغه بدون چې پاغي باندې زمنګ ټولونه هم خوندي کیږي زمنګ خارونه او کلی کوسه ور باندې آبادیږي نو د حشر دغه یو آسان لار ده چې هم په منګه ټول ولس یو ځای کول شو او ورسره په دې طریقه باندې کول شو چې دغه سي غټ درانه کارونه په آسان ډول باندې هم ټولونه تقسیم کو هم په ټولونه صحیح شي.
خلک وايي په افغانستان کې د جنگونو او ګډوډۍ ول پیل کېدو څخه وړاندې با ولسونو حکومت سره د سرکونو ویلو او په نورو مهمو پروژو کې د شر په بڼه همکاري کوله او د وطن په آبادۍ کې به یې خپل ونډه ادا کوله. خو د جنگونو او کډوالۍ پر مهال دا دود هم پیکه شو او په ډېرو سیمو کې خلکو ترې لاس واخیستلو. اوس چې په کونړ او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې بیرته د غوړېدو او زیاتېدو په حال کې دی نو حکومت ته پکار دی چې د دغه مهم دود د ژوندۍ ساتلو لپاره د ولسونو ملاتړ وکړي.
له همدې راپور سره ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړو. تر بلې ویمو زه احمد چبر په خدای سپارم. شدی وی او شدی پسې ډېر شي.
افغان غریب برباد شو لته غم جړېږم نو نمو مخالف شو خیالونا مختلف شو دیکھور بوسو حسد منگلر ندے مناسب نفسون نشل غالب دید دے غم جڑے گم ارسو گٹ دسان کی وطن بسو وطن کی دکھو مند زرون ناباشو تپنی گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم نفسون نشل غالب